جینسته او د دې کاروبار ټول بازارو سره ځکه اوس کوچیان چې دي هغه مالداري نه لري، زمینداري نه لري، نو اقتصادي وضعیت یې هغه اندازې ته خراب ده چې ولاړ داسې خلک شته که د ماښام ډوډۍ لري. یو خو اقتصادي وضعیت خراب ده، بل د تعلیم څخه خو مختن بې برخې وو او اوس هم بې برخه دي، تعلیم ته خو بېخي لاسرسی نه لري. نو باید د کوچیانو مشکلاتو ته اسلامي امارت لاسرسی پیدا کړي او مشکلات یې ور حل کړي، ځکه چې د کوچیانو اقتصادي وضعیت ډېر خراب ده. دغه زما نظر و. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکات. زموږ دا غوښتنه ده چې پکتیکا ولایت مومل چابرام ولسوالۍ کې هیڅ کومه شبکه شتون نه لري. د اسلامي امارت د راتګ درې کاله ووتلو، خو په دې سیمه کې د یو شي خدمت نه ده سوی، نه سړکونه شته، نه کلینیکونه شته، نه انتینې لرو. یوازې غوښتنه هم عاجله غوښتنه هم دغه ده، باید د انتینو باره کې زر ته زره کار خلاص کړي. دا هم ډېره جدي غوښتنه ده او په احترامانه غوښتنه هم ده.
السلام علیکم. د ازادي راډیو ټول کارکوونکو ته سلامونه وړاندې کوم. وروره، دغه کندهار ولایت کې د افغان بي سیم سیم کارټونه چې نوي راباسي، یا هغه زاړه سیم کارټونه چې کوم دوی رجسټر کوي پر کمپیوټر تذکره لی الکترونی باندې، دا باندې ډېر راشي. ټول هغه خلک دي چې د لیرو منطقو ورته راغلي و ښار ته، یا هم دوی د ښځې ټول هلته ورته ولاړ یي، مګر خواست دا دي چې دا زموږ غږ درې ځای ورسوي، او مطلب حکومت یې څه پاملرنه ورته وکړي، څه اسانتیا و دي ته راولي خلک ورسي. بس دوی ورته وایي نوي سیم کارټونه نه دي راغلي، یا نه کېږي ستا هغه کمپیوټر تذکره راوه، د ورور ده دي راوه. همدا رقم په کمپیوټر په تذکرو په ځایو کې چې کمپیوټر تذکرې خلکو ته ورکوي، هلته هم داسې راشي، بس وایستې والا ښه چلیږي او عوام ته داسې خاص نوبت نه ورکوي.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
25 دقیقې.
دو خبرې دي، یو خو د
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د طالبانو حکومت له بیا واکمنۍ وروسته د 15 کس د اعدام حکم په جوزجان کې عملی کړ. تر دې وړاندې دوه تنه نور چې په قتل تورن وو، د فبروري په 23 د طالبانو د سترې محکمې له حکم وروسته په غزنی کې اعدام شول. د طالبانو د حکومت په لومړۍ دوره کې اعدامونه او سنگسارونه ډېر کېدل. د دوی د واکمنۍ په دویمه دوره کې لومړنی اعدام د 2022 کال په ډسمبر کې په فرا کې عملی شو. تر لومړي اعدام و میاشتې وروسته د 2023 کال د جون په 6 دویم کس په عام محضر کې په لغمان کې اعدام شو. د طالبانو د دویم ځل واکمنۍ له پایله په تیرو څه باندې 2.5 کلونو کې ټول ټال 15 تنه اعدام شوي دي. په دریو وروستیو اعدام شوو کسانو کې یا په دریو وروستیو اعدام شوو کسانو باندې دغه حکمونه د نږدې یوې اونۍ په ترڅ کې تطبیق شول. دا اعدامونه په یو څه حساس وخت کې شوي، داسې وخت کې چې تازه د افغانستان په اړه د دوحې غونډه ترسره شوه، او د دوشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په اړه د غونډې کوربه ده. طالبانو د دوحې په کنفرانس کې ګډون ونه کړ، خو ملګري ملتونه غواړي چې د امنیت شورا د غونډې له لارې د افغانستان لپاره یو ځانګړی استازی وګماري. پوښتنې دا دي چې د طالبانو لخوا دا اعدام د اعدام وروستۍ پیښې نړۍ ته څه پیغام ورکوي، په دې اړه د بشري حقونو د بنسټونو اندېښنې څه اغېز لري. د طالبانو په حکومت کې چې تر اوسه د کوم هیواد لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی او په کور دننه هم د حقوق پوهانو په نظر مشروعیت نه لري، دا ډول اعدامونه له حقوقي پلوه څومره پر ځای دي؟ دا او نورې پوښتنې په دې بحث کې له خپلو میلمنو سره څیړو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم، او راسره میلمانه دي د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مرستیال سبحان الله مصباح او د سیاسي چارو شنونکی نثار احمد شیرزای. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. مصباح، بحث به له تاسو نه پیل کړو. له حقوقي پلوه حقوق پوهان اندېښنه لري او وایي چې د طالبانو حکومت تر اوسه په کور دننه مشروعیت نه لري، دوی ځانګړي قوانین هم نه دي جوړ کړي، او وایي چې دا ډول اعدامونو ته تر اوسه زمینه نه ده برابره. ستاسو په باور وروستي اعدامونه چې په شاوخوا یوه اونۍ کې درې ځایه وشول، دوه په غزنی کې او یو هم په جوزجان کې نن دوشنبه ترسره شو، دا په څه معنا دي؟ له حقوقي پلوه څه تعبیر ورکوي؟
سلام مهرباني. بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو شیرزا سیم عبدالرنو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. هیلې وړاندې کوم، اعدام د هغو مجازات له جملې نه ده چې د حیات د اساسي حق سره تړاو لري. یعنی موضوع ډیر جدي او اساسي ده. د نړۍ په سطح باندې په ډیرو پرمختللو هیوادونو کې حتی د اعدام جزا منع شوې ده، او حقوق پوهان اړخو موافقین او مخالفین تقسیم شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنېدو نه را په دې خوا زمونږ شل کلن مشروع حقوقي نظام چې په د شریعت په احکامو او په نړیوالو اصولو برابر او قوانینو چې هغه د قضایه قوې تر څنګ د تکړه او قضاتو او د ښو قوانینو پر بنسټ مختته دا تک نه را په دې خوا دومره ضربه ولیدله چې په لومړي قدم کې هغه مراجع یا هغه نهادونه چې لکه ستره محکمه، لوی څارنوالي، د مدافع وکیلانو انجمن او د دې تر څنګ د عدلي وزارت او کورنیو چارو وزارت کوم پولیس چې په دې کې دخیل درلوده است، یعنی انجمن د مدافع وکیلانو یې راوست، ستر محکمې د عدلي وزارت کې مدغم کړ او همدغه رقم دوی څارنوالي د خپل هغه کم موارد کوا په پخوا لکه د اجرایه قوې پورې مربوط و، ولی په خپلو کړنو کې مستقل و. دا یې هغه حالت نه لري که او د دې تر څنګه قاضیان یې برطرفه کړل، با تجربه او مسلکي قاضیان یې لرې کړل، په عوض کې ملایان راوستل او د خپل د ډلې کسان چې هغه د حقوقي اړخ هغه مستقل هم نه دي، ځکه د طالبانو په سیاسي لحاظ باندې هغوی پورې اړه درلودله. د دې تر څنګه هغه قوانین لکه د جزا کود او قوانین چې په شلو کلونو کې را جوړ شوي ول، هغه ملغا یا په تعلیق حالت کې راوستل شول او بیرته دوی هغه قوانین چې په اوله دوره کې یو څه استفاده کړی وو لږې تغییر پکې راوستل چې هغه عادلانه موږ ورته نه شو ویلی. نو دا په ټوله کې د دې سبب د عدلي او قضایي سیستم په ټوله کې هغه عادلانه والی تر سوال لاندې راشي، حتی په عادي مواردو کې. بیا د اعدام یا د قصاص د حکم د تطبیق مسله خو ډیر زیات احتیاط ته ضرورت لري، هغه هم په داسې حال کې چې افغانستان په سیاسي او بدو سیاسي او اقتصادي بحرانونو سره راګیر ده. نو په دې اساس موږ ویلی شو چې د دې داسې سزاګانو تطبیقول په دې مختلف زمانی کې په یوازې د دې چې اصلي هدف ته چې هغه ټولنه وژغوري یا مجرم اصلاح کړي د هغه سره په ټکر کې ټولنه نور هم له ډار سره مخامخ.
بله، او مزباسه د طالبانو د حکومت لخوا بیا دغه اعدامونو ننګه کېږي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي چې دوی دغه اعدامونه د شریعت د احکامو په رڼا کې اجرا کوي او هدف هم د جرمونو کموالی ښودلی دی. د حقوقي چارو پوهان بیا بیل اندېښنه لري. تاسو هم دغه اندېښنو ته اشاره وکړه او وویل چې د عدالت د تطبیق ویره پکې ده، یعنی تاسو ویره لري چې ممکن عدالت په سم ډول پکې نه وي پلی شوی. اساسي اندېښنې د حقوق پوهانو څه دي؟ یعنی د طالبانو په محاکمو کې فکر کوي تر اوسه هغه ورتیاله ده موجوده چې دوی دغه قضیه سمې وڅېړي، یا هم په سرنوالیو کې فکر کوم سرنوالان هم د طالبانو حکومت په یو ډول سره لمنځه ویوړل، د تیر حکومت سرنوالان هم اوس نشته؟
او خو په خپل دغه دی دوی چې قصاص بولی یا مثلا حدود دیات یا تعزیری احکام، دا خو شرعی لحاظ باندې په آیاتو ثابته جزاګانی دي او دا مسلمانانو ته ډیر د دې په تطبیق کې د دې په پلي کولو کې باید ډیر احتیاط کار واخیستل شي تر څو دا د یو حکم په عنوان باندې مسلمانانو منلې دي او ته ډیر زیات درناوی کوي. دا اوس د مونږ شک په دې ده چې دلته خو په یو خو په ملي سطحه باندې طالبانو چې کله حکومت ترلاسه کړ هیڅ داسې یو میکانیزم یې په کار وانه چوه چې حداقل یو نسبي مشروعیت تر منځه کې خو امیر شو، امیر المؤمنین شو، مثلا امارات شو، دغه اصلاحات ټول چې دوی تر منځه وي او په خلکو باندې تقریبا حاکمه کړلې. اوس د ملي مشروعیت ستونزه د دې تر څنګه په نړیواله سطحه د رسمیت نه پیژندلو ستونزه، او له هغه نه ور هاخوا یعنی کم قوانین چې جوړ شوي ول د قوانین بیرته لمنځه په تعلیق حالات کې راوستل. هیڅ قانون مثلا د جزا د کود چې په 1914 ماده کې نافذ و، په دویمه ماده کې په صراحت توګه ویل شوي ول چې دا به یوازې تعزیری احکام مخته وړي. حدود دیت او قصاص په د حنفي فقه پر بنسټ تزیفریات یا مثلا اساسی قانون کې موږ په واضح توګه لیکل شوی چې هیڅ قانون به د افغانستان د شرعي شریعت او شرعي احکام سره په ټکر کې نشي نافذېدل ځکه مسلمانان دي افغانان. اوس دغه سوال د چې ښه قوانین سم پوره صحیح قوانین ول، مثلا قاضیان صحیح ده که څو قاضیان به فاسد اول خو هغه به مو لرې کړي ول، درې زرو کسان شاوخوا قاضیان با تجربه داسې قاضیان چې ډېر زیاتې فیصلې کړې وي هغه له منځه بوتله، یا مثلا د مدافع وکیلانو انجمن خو په ډېر سخت چنه وسی عدالتانه محاکمه یو اصل هم داده چې یو بی طرف مدافع وکیل راشي او هغه پوی کس وسی تر څو دفاع وکي، یا سلسله نور حقوق لکه په جریان د محاکمه کې لکه د حق سکوت حق دی دی چې دا ټول سیستم د قانون پر بنسټ وسی دا موارد محاکمه کې نو چې نه مراتیږي طبعا هغه اصل د عدالت تر سوال لاندې راځي. نو اوس دلته لازمه ده چې اول د طالبان په دغه اساس وکړي، لږ نه وروسته د بیا د شریعت تطبیق کې هیڅوک پکې ممانعت نه کوي او قوانین دی پلي کوي، مګر د اوس لپاره هغه په داسې حالاتو کې چې په سیاسي ستونزو سره مخامخ ده.
کور ودان مزباس سلامات سي تاسو ته بیرته راګرځو ورزو د بحث بل میلمه کاغلی شیرزی صاحب ته. شیرزی صاحب، تاسو د طالبانو دغه حکمونه له سیاسي پلوه څنګه بولئ؟ دغه حکمونه درې حکمونه د اعدام دیوی اونې په شاوخوا کې عملی شول، په داسې حال کې چې د دوهې کانفرنس تازه تر سره شو، د امنیت شورا د دوشنبه په ورځ یعنی نن د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د افغانستان په اړه د یوې غونډې کوربه ده او ممکن د افغانستان لپاره یو ځانګړی استازی هم پکې وګمارل شي. له سیاسي پلوه د طالبانو دغه اعدامونه څه پیغام ورکوي نړۍ ته؟
لوی صاحب سلامونه ونې کړي تاسو ته او درانه محترم میلمه ته او تخنیکي همکارانو محترم اوریدونکو ته. وګورئ، دغه اعدامونه چې طالبان په دوه نیم کال کې ترسره کړه او دا پلونه او نن چې کوم اعدامونه یې وکړه، دا نه شرعي بڼه لري او نه اسلامي بڼه. اسلامی بنه پدې نه لري چې دغه ګورو چې ځانته مسلمانان وایي او ځانته وایي چې موږ یو امیر المؤمنین لرو او زموږ افکار او زموږ اعمال اسلامي ده. دغه دوه نیم کاله مو ولیدل او د شل کاله مخکې او پنځه کاله مخکې چې د حکومت مو ولیدل چې دا د دې ټول کړونه د اسلام خلاف او د اسلام بدناموي لپاره وو. دوی چې ځانته وایي چې موږ یو امیر المؤمنین لرو، امیر المؤمنین د دوی دغه کوم د اسلام د صدر په وخت چې امیر المؤمنین خلافای راشدین وو، هغه غونډه نشته. دغه عمل چې د دوی امیر المؤمنین کوي ځانته نه ښایي د افغانستان خلک څنګه په مشکلات وخته ده. د وګړو د اسلام په صدر کې چې پیغمبر محبوب دومره محبوب پیغمبر او هغه محبوب دومره محبوب پیغمبر دنیا سره خلکو سره تعامل درلودل، نیکی به زور خپل هدف خپل برنامه چا و نه تعمیلول، دوی هم کارونه نه کوي، دوی برخلاف اسلام عمل کوي. نو دوی په شرعي حال په شرعي خانم کې دوی وایي موږ احکام تطبیق کوو، دوی خپل مسلمانان هم نه ده.
بله، شیرزای صاحب د بشری حقوقو د څار سازمان ملګری ملتونه دوی په افغانستان کې په دغو اعدامونو باندې اندېښنې وښودلې، په خوای هم ویلې چې باید اعدامونه تر سره نشي ځکه ملګری ملتونه په ټولو هیوادونو کې د اعدامونو سره مخالفت لري، او په افغانستان کې وایي چې تر اوسه شرایط ورته نه دي مساعد. اما برعکس طالبانو دغه درې اعدامونه تر سره کړل. فکر کوي چې طالبان غواړي ملګری ملتونو ته یا نړۍ ته وښيي چې دوی هر څه غواړي تر سره کړي، څوک ورسره کار نشي درلودلې، یا د دوی د طالبانو کورنۍ موضوع ده، له نړۍ سره د دوی دغه خبرې یا دغه اعمال د ټکر یا هم د په اصطلاح د جنجال معنا ورکوي، او کنه فکر کوي دا د طالبانو تګلارې دي له نړیوالو سیاستونو سره یا په نړۍ کې چې اوس کوم جریانات روان دي سیاسي لوغو سره کوم اړخ نه لګي؟
نو دې سړي خبره بالکل ثابته شو ټول دنیا ته او افغانستان خلکو ته چې طالبان یو استخباراتي ګروپ ده، یو جنگي او د دوی اختیار و د پرېدو خلکو په لاس کې ده. دغه لوی استخبارات دوی ته وظیفه ورکړې ده، دلته استخبارات اهداف لري، هغوی د خپل اهدافو د لاسته راوړلو دپاره دوی ته اجازه ورکوي ده هر څه چې وکړي وکړي. دغه د بشري حقوقو سازمان متحد دوی ګوري چې په دغه دوه نیم کاله یا په تیر شل کاله کې دوی څه وکړه، هر روز موتربم و هر روز الفجر و انتحاري و چسپکین ماین و ظلم چې خلکو باندې مسلمانانو باندې همدغه طالبان یې وکړله. دغه دنیا دا دنیا ټول خاموش او سم دنیا خاموش ده دا سازمانونه چې تاسو ورنځم وخت له دوی استخباراتي سازمانونه د استخباراتو په خدمت کې ده دوی د تسنه او یغوې لوزستان ته هدف لري او پات شو د ممال دوی کدی قانوني له هغه وی افغانستان کوم قانون ده دوی قاعده مکلد کوم قانون په بنسخ هیڅ قانون نشته په افغانستان کې دلته محکمه په کوم قانون باندې مفزي کې دلته سرانوال په کوم محکمه نو د قانوني او شری له هغه دوی دونه خلاف ده او دوی دغه خلاف تاری په مقابل کې ټول دنیا استخباراتونه امریکا دا کې انګلیش دا کې سازمان ملل بشری حقوقونه سازمان ده ټول خاموش ده په دې چې دوی ته یو استخباراتي وظیفه ورکړې ده او دوی ته مزمینه مسایل کې هر څه چې کوي تاسو کوي خو زموږ هغه اهداف هغه استخباراتي برنامه شته
مننه شیرزای صاحب و کور ودان دا چې د طالبانو کوم استازي مکسره په دې بحث کې نشته د طالبانو ویندوین مکسره خبري هم نه کوي نو زه فقط د دوی د دری زیادونه کوم طالبان بیا وایي چې دوی حکومت مستقل ده د افغانانو ملاتړ لزان سره لري او په ټول افغانستان باندې حکومت او حاکمیت هم لري کور ودان شیرزای صاحب لګ وړاندې ما د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې د مشر میر عبدالواحد سادات نظر هم وپخت او لغنه می پختنه وکړه چې په سنوي شرایطو کې له حقوقي پلوه د طالبانو اعدامونه په څه معنا دي او علني عملي کول څه پیغام لري دغه خبرو یو برخه به هم وور
اول خو باید دا سوء تفاهم رفع شي چې اعدام اصطلاح مطرح کیږي او دا سوء تفاهم متاسفانه د ملل متحد کارمندان مطرح کړی ده په اوس وخت کې د اوادس چې روان ده په افغانستان کې دا قصاص ده او قصاص او اعدام دوه جلا مطالب دي اعدام تعزیری جزا ده چې په افغانستان په قانون جزا کې مسجل شوې ده او قصاص یو شرعي اصل ده او اصل موضوع داده چې متاسفانه په اوس وخت کې طالبانو دا صلاحیت نه لري چې د شریعت پر اساس قصاص عملی کی په افغانستان کې ذکر چې د هغوی مشروعیت تر سوال لاندې دی هم د نظام مشروعیت مسله مطرح ده هم د افغانستان د قضایی نظام مشروعیت تر سوال لاندې ده په همدې خاطر دوی دا قصاص چې عملی کوي نه تنها د قوانین د افغانستان د قوانینو پر ضد ده بلکې د افغان د شریعت له لحاظ هم دا جواز نه لري ځکه چې دا قصاص یا جزا اصلی انګیزه تطبیق د عدالت ده په اوس وخت کې دا خلک چې متهم کیږي د وکیل دفاع مسله مطرح نه ده او تحقیق چې د سارنوالی صلاحیت ده په اوس وخت کې متاسفانه اصلا سیستم سارنوالی موجودیت نه لري په افغانستان کې او بل مسله اصلي مسله دا ده چې قوانین مریول اجرا نه ده او معلوم نه ده چې د کوم قانون په اساس دوی اجراات کوي او اصلي مشکل دا ده چې په افغانستان کې بعد د 50 کلونو جګړه او افغانستان جامعه چې ملتهب پر التهاب جامعه ده دا مسائل په علنی ډول عملی کول دا ازرار بیشتر ده یعنی یو نوع خشومت ته لمن وهل دی په افغانستان کې په همدې خاطر هم د قانون لحاظ نه هم د شریعت لحاظ نه هم د جامعه د سلامت لحاظ نه د دوی اجراات تر سوال لاندې دي او معلومدار چې باید تقبیشی او په همدې خاطر هم افغانان هم جامعه بین‌المللی د دوی اعمال تقبیح کوي
میر عبدالواحد سادات وو چې د افغانستان د حقوقو پوهانو د ټولنې مشر او حقوقي کارپوه دی په دغه بحث کې لمخ کې خپل نظر شریک کړی وو ښاغلی مزباز غواړم ستاسو نظر په دې وپوښتم چې د ښاغلی سادات او دغه راز د ښاغلی شیرزي په خبرو کې په ډاګه معلومه شوه چې د طالبانو په حکومت کې د مهال د دوی پټکو نظام مشروعیت نه لري او قضایي نظام هم چې د مشروعیت برخمن نه دی. څه وکړي د طالبانو حکومت؟ اوس حاکمیت لري، حکومت لري، وای چې امنیت ټینګ کړی دی، نظام هم لري، نړیوال پر رسمیت نه پیژنې دی کې شک نشته، اما غیر مستقیم تعاملات ست د نړۍ په کاچه یا د سیمې په کاچه باندې. څه وکړي چې دغه نظام مشروعیت ترلاسه کړي او قضایي نظام مشروعیت ترلاسه کړي او بیا دغه اعدامونه هم کېږي ورته ډیر اندېښنې نه وي؟ ځکه اعدامونه خو مخکې هم اشاره وسوه چې په نورو هیوادونو کې هم کېږي، مثلا په ګاونډي هیواد ایران کې هم اعدامونه کېږي او د اندېښنې وړ کچه باندې اعدامونه کېږي، په سعودي کې هم کېږي، خپل په همدې متحده ایالاتونو کې هم فکر کوم په ځینو ایالاتونو کې اعدامونه کېږي. نو طالبان څه وکړي چې دغه د اعدام چارې چې کوي هغه لازم عدالت پکې په پام کې ونیول شي او ډېرې اندېښنې ورته څرګندې نشي؟
ډېر مهرباني. طالبانو د کله چې حکومت ترلاسه کړ د اګست له 15 نیټې نه راپه دې خوا 2001 کال، هغه څه کې چې دوی ډېر ضعیف اول
2021
کال یوشتم کال بخره غواړم، دی هغوی غټه ستونزه دا وه چې دوی د حکومتدارۍ لپاره هیڅ برنامه نه درلودله، کنه که دوی غوښتل چې واقعا چې ته حاکمیت ترلاسه کړي نو دوی باید خپله برنامه جوړه کړې وه، یعنې د اساسي قانون مسوده یې باید مخکې له مخکې جوړه کړې وله، بیرته دې ته زمینه مساعده کړې ولا چې د خلکو نه د رای او د خلکو ملي حاکمیت خلکو په واسطه باندې تمثیل کړی و. ځکه دوی که چیرته نظام که دوی غواړي چې مثلا په دې مواردو کې مشروعیت باندې بیا په نړیواله سطحه باندې وپیژندل شي تر څو د هغه پر بنسټ باندې دوی وکړای شي، بیا دا ټول موارد سم عملی کړي که د قضایه قوی کې بیرته اجرایه قوی او بیا بیرته د قانون گذاری مسله هم ډیره مهمه موضوع ده. نو هغه یوازینۍ لاره همدغه ده چې یو اساسي قانون ته د زمینه د مسایل دو موضوع ده. خو دغه دا دوه نیم کاری چې دوی ځکه دوی خو 15 کاله مخکې هم حاکمیت د خپل درلوده، نو اوس د سیکاری چې دوی په هغه مسیر باندې روان دي او بیا د دې تر څنګ مثلا د ښځو باندې د تحصیل د حق بندول او دا انزوای چې رامنځته کړی ده دا په ټوله کې د سیکاری چې دوی یا اراده نه لري دي شي ته یا اختیار نه لري یا په هر حالت کې دا سم اوس باندې اساس باندې د طالبانو حکومت ته مونږ له حقوقي اړخه حکومت نشو ویلای، ځکه هر اصطلاح چې یادیږي افغانستان په حقوقي لحاظ باندې د اصطلاحاتو په اساس د سلو کلونو را په دې خوا نوشته شوی تاریخچه لري. که مونږ مثلا حکومت وایو، حکومت خو هغه څه ده چې اساسي قانون د تعریف پر بنسټ باندې وزیران باید لاړ شي له پارلمان او د بالانس د قدرت پکې مطرح وسی تر څو چې قدرت مهار شي د یو هغه ناروزي له محدود نه ناروزي څنګه نه. نو هلته مونږ حکومت هغه ته ویلی شو دغه رقم سره، مثلا که د دولت تعریف راځي که دغه رقم د قضایه قوې تعریف چې مونږ ورته وایو د اعدام د مجازات او د قاضي د سارانوال دا ټول هغه وخت
طالبان بیا د شریعت د قانون یادونه کوي او مخکې تاسو هم ورته اشاره وکړه چې پخوانی قانون کې هم دا و چې ځینې جزاګانې به د حنفي فقه له مخې ورکول کېږي. طالبان هم په ظاهره د هر حکم لپاره همدغه د شریعت د حکم یا د شریعت د احکام یادونه کوي.
ګورې زه غواړم یو څه وضاحت ورکړم چې په افغانستان په حقوقي نظام کې د شریعت او د قانون ترمنځ توپیر نشته. موږ که په تاریخي لحاظ باندې بحث وکړو، د امان الله خان وخت نه را په دې خو هغه وکه قانون نو از نظام نامه ولا بیا اصول نامه ولا بیا چې قانون اصطلاح راغله، له قانون اصطلاح له اوله د افغانستان خلکو ورسره لږ حساسیت درلوده، خو هم فقط د شریعت ساده کړی ده. موږ مدني قانون په 2014 مادو کې تدوین شوی ده د تکړه او حقوق پوهانو لخوا په 1455 کال کې د مصر د مسلمانانو د نور دنیا د مسلمانانو په مشورې باندې پښتو په دری ژبه باندې ډیر په ساده الفاظو لیکل شوی دی. د جزا کوټ کې چې موږ تعذیری موارد چې کم دي، یعنی تعذیر په اسلام کې نه و د مجازات ده، څلور نه و د مجازات نه تعذیرات دي. یعنی د ډیر له صوتات هم موارد کې په مشخصه توګه ویل شوی دی چې احکام د شریعت سره په ټکر کې هیڅ قانون نشي نافذېدلی. اوس د دغه توپیر په خپل سم دا چې ویل شي چې موږ شریعت اوس کدوې د سیبولي شریعت چې هغه د سرو کرخو کتابونه یا هغه د مدارسو کتابونه چې په حاشیو کې په اساس یا که اساس هم لري، هغه ډېر قوي پوهه ته اړتیا لري. هغه یو ملا شې د مسجد نه راوسته په محکمه کې کینولی، هغه به څنګه د شریعت له حکم نه داسې په خپل ذهن باندې راوباسي؟ خو قانون یو دلیل همدغه ده چې موضوع واضح شوې ده، په هغه یو قضیه نو قضیه هم حل شي
وي.
نو قانون
مثلا ډیر واضح کړی ده، تاسو څنګه دا چې بعد هر څه واضح سي، هر څه بعد قوانين رامنز سي، او طالبان هم عمومي خبره ونه کی، البته د شريعت پرانا کې قوانين رامنز کی ور شي واضح کی کور ودان بس باسب دا چې د بحث وخت اجازه نه راکې، فقط شیرزای صاحب تلاند ورګرزو. شیرزای صاحب څه فکر کوي ل طالبان سره د نړۍ تعامل یو څه پکا ده، یا ماده سیمه د هوادونو تعامل ستور سره هم ده؟ اوس چې موږ تاسو خبرو کوو، تازه د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر یا د بهرنیو چارو سرپرست امیر خان متقی ترکمنستان ته سفر کړی او مثلا روسیې او چین هم د دوی سفیران منلی دي چې د سیمې قدرتونه دي. څه فکر کوي له نړۍ سره د طالبانو تعامل ته دغه ادامونه څومره ضربه رسولی شي؟ کلاند کې کوم د امارات تام شي بیا به بحث سره روان غواړو.
لودین صاحب ما مسکی وای طالبان یو دنګی دالې دا سبولاتونه ورته وظیفه ورکړې ده، همدغه وظیفه تر سره کولو د لپاره میدان پیته پر خو روا کې د اسلام په نوم د قانون د شریعت په نوم هر څه چې کوي استخباراتونه او لوی قدرتونه ورته سنوي او بده د بل خوا تاسو وګورئ چې دغه سیدامونه چې دوی کوي، دوی خپل هغه ویر هغه خشونت هغه کوم دیکتاتوري چې ده د خلکو په زړه نور هم زیاتوي. دوی یو بل هدف ده دغه سیدامونه هم ده چې دوی غواړي چې خلکو باندې خپل ویر زیاته کړي، چې نور خلک دوی د پروګرامونو د برنامو د ظلم په مقابله کې چا جرأت ونی
کی
او واز وګورم او چاتونی کی نو امده اهداف د پاره دغه استخباراتون هم دوی سره یو تعامل لري،
خو
پیسې مرزي سوق شیم ورته نه وای. نو یو تورستی دلې ته چې څوم یو متخصص دوی سره نشته، یو تاسو کار دوی سره نشته، دا یو کار چې دوی
سلامات زې شیرزای صاحب د خبرونه وخت په ختمه دوی
نو دوی ته امده په میدان ته هم استفاده کوي ځانته.
او ډیر مننه سلامات سه اوریدونکو د ازادۍ رادیو 19 بحث 15 دقیقه همدلته پای ته رسیدي. لخپل ملمنو د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې له مرستيال سبحان الله مسبا او د سیاسي چارو لشنون کی نثار احمد شیرزي صاحب څخه ډیره مننه.
Slide.